دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د جون 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په خبرونه کې به واوري د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه پر لوی لار ځانمرګي برید سوي چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل سوي او 2 نور ژوبل دي. بلخ امریکا تصدیق کړی چې په وزیرستان کې د ګل پورس په ډرون برید کې د القاعده دوهم مشر الليبی هم وژل دي. نور راپور نه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی. نن د کندهار هوایی ډګر سره نږدې ځانمرګي برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. امریکا په ډرون برید کې د القاعده د دویم نمبر مشر وژنه د ترهګرۍ خلاف جنګ کې لویه کامیابي ګرځولې ده. او نن د افغانستان او پاکستان ولسمشران د شانګهای سرمشریزه کې ګډون کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار 10:30 بجې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې په لوی لار ځانمرګي برید شوی چې د ځای چارواکو د وینا تر مخه پکې 40 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د پیښې په اړه نور جزئیات را روان دي چې په وروستیو خبرونو کې به یې درته وړاندې کړو. امریکایي چارواکي وایي د القاعده دویم نمبر مشر ابو یحیی الليبی پاکستان کې ترسره شوی یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د وایټ هاوس ویان جی کارنه د الليبی وژنه د یادې ترهګرې ډلې خلاف لوی پرمختګ ګرځولې دی. دی وایي
Our intelligence community has intelligence.
زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې په ترڅ کې د القاعده د دویم نمبر مشر الليبی د مړینې په حق لا د دوی یقین پوښ شوی دی. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دغه مرګ څنګه واقع شو تاسو ته ویل شم چې هغه د القاعده د عمومي مینیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپلې ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت
کاوه.
جکار نه زیاته کړه الليبی پراخه تجربه لرله چې د هغه کمې پوره کول بډیر ګران وي او د راز القاعده د خپل انجام په لور روانه ده. د دې نو وړاندې یو ناسرګند امریکایي چارواکي ویلي وو الليبی د روانې میاشتې په 14 نیټه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوي ډرون برید کې وژل شوی وو. ویل کېږي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له وجې د القاعده مرکزي مشرتابه ډیر کمزوره شوی دی. پاکستان د ډرون بریدونو مخالفت کوي. نن په چین کې د شنګای د همکارۍ د سازمان 12مه غونډه شروع شوه. په دې سرمشریزه کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو نه علاوه د روس، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران او چین ولسمشران ګډون کوي. د دې سرمشریزه مقصد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد او امنیت په ګډون په بیلابیلو څانګو کې خپل منځي تعلقات پیاوړي کول دي. د شنګای سازمان 12مه سرمشریزه به د سیمې د هیوادونو بپکې د سیمې د هیوادونو ولسمشران وینا وکوي او په څنګ کې به یې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له یو بل سره د لیدو پرته د سازمان د نورو غړو هیوادونو د ولسمشرانو سره هم ویني او له دوی سره به د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کوي. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو خاندان 14 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوې دي. دا پیغه هغه محل رامنځته شو چې 13 ورځې ناوخته د میرلی تحصیل نه یوې کورنۍ په ټرک کې شوال سیمه ته کډه وړله او د شینغالی په سیمه کې د حادثې ښکار شو. د پیغه کې لستانو د حادثې پر ځای او نور 4 په هسپتال کې سا ورکړه. د ځای خلکو د وینا تر مخه په مړو شو کسانو کې شپږ ماشومان، 4 زنانه او د ټرک ډرایور هم شامل دي. د سی این جی اسوسییشن په وینا د ملک ټولو سی این جی اسټیشنونو مالکانو د نامعلومه مودې پورې خپل پمپونه بند کړي دي. د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن مشر غیاس پراچا د وینا تر مخه حکومت په بجټ کې په فاینانس بیل کې په سی این جی نور هم ټیکس لګولې چې له وجبې د راتلونکو میاشتې نه د سی این جی په نرخونو کې لا نوره اضافه کیږي. بلخوا د سی این جی د پمپونو د بندیز له وجې عام ولست سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام حکومت پرون د ملګرو ملتونو د سانګو په شمول 19 غیر سرکاري تنظیمونو ته په خپل هیواد کې د کار کولو اجازه ورکولو ته رضا شوه دي. پرون د نولاندې د شام حکومت په هیواد کې د امریکا او یورپی هیوادونو 19 سفارتکاران ناخوخه ګرځولي وو. د شام د بهرنو چارو وزارت دا اعلان پرون تر هغه وروسته وکړ چې څو ورځې وړاندې یو شمیر غربي هیوادونو د شام په حوله سیمه کې د یو سل اته کسانو د وجلو په غبرګون کې د شام سفیران ایستلی وو. په عین حال کې د روس او چین ولس مشرانو په ګډه په نړیوال ورورولۍ ټینګار وکړ چې شام کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د هغه امن منصوبې ملاتړ وکړي کوم چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان وړاندې کړی ده. واشنگتن وای د اټمی توانایي نړیوالې ادارې IAEA ورسته سلور میاشتنی ریپورت ښایي چې ایران د خپل اټمی پروګرام پرام نصابتولو لپاره د غوښتنو سره سم نزي. په ویانا کې میشت IAEA کې د امریکا ماموریت وای د ګل پوره د یادې ادارې د مشرانو غونډه کې وړاندې کړی شوی دغه ریپورت څرګندوي چې ایران د یورینیم غنی کولو په سیرګامونه چې ملګری ملتونه یې د ځنډولو غوښتنه کوي جاري ساتي او لا نور یې پراخه کوي. بلخوا د ایران سرکاري ټلویزیون وای چې یورپی یونین د تهران لخوا د روان میاشتې په اخر کې کېدونکو د اټمی پروګرام په اړه اهم خبرو اترو نو وړاندې د تیاری لپاره د خبرو کولو غوښتنه د پام غورځولې ده. پرون په دغه ریپورتونو کې ویل شوی وو چې د ایران د اټمی خبرو اترو مذاکره کار علی باغیری د یورپی یونین د خارجه چارو د مشر کیترین آشتن استازي هیلگا شمیټ تا دوه خطونه لیږلې دي. هلته د آشتن ویان د مشال ریډیو ایرانی څنګه ته ویلي شمیټ د تیر ګول پور د باغیری غوښتنو ته جواب ورکړی دی. او اخیری خبر دا چې د روس د پارلیمان ایوانی زیرین د هغه لانمن بل منځوري ورکړي چې لمخه به یې په احتجاج کوونکو جرمانه په ډرامایي توګه زیات شي او په لارو کوڅو کې د راغونډېدلو د قابل سزا جرمونو فهرست به پراخ شي. د هیواد پارلیمان کې د غبل د لسو غنټو د ګرم باس وروسته منځور کړی شو چې حکومت مخالفه پارلیماني غړو په کې د سلور سو بدلونونو جمع کولو په نتیجه کې د رای اچولو عمل د ځنډولو هڅه کوله. دا تر دې د ماته مشال خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د افغانستان په کندهار ولایت کې د کندهار هوایي ډګر ته څیر مځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شوی دي. امریکا تصدیق کړی چې په وزیرستان کې د ګل پورز په ډرون برید کې د القاعده دوهم مشر یحیی الیبی وژلی دی. د سپین ماڼۍ ویاند جی کارنی وای
Our intelligence community has intelligence that Al-Qaeda's number 2 leader Alibi is dead.
اروپایي اتحادیه له پاکستان سره د اقتصادي پرمختګ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې ژمنتیا ښودلې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنی چارو مشره کیترین آستن په دې اړه وای
We want to support your economy to consolidate your democracy.
او د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د لنجمنې ویډیو را برسره کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې په اړه نوټیس اخیستی او نن د دې پیښې اوریدنه کیږي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري راځو خپل لومړی راپور ته. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د دغه شهر د هوایي ډګر ته څیرمه ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شوي دي. په دې حقله دا وخت د مشال رادیو خبريال سید شاه سکیم زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی چې همدا اوس د کندهار سره پر لیک سو. سید شاه سکیم د دې پیښې په اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا پیښه څه وخت او په کوم ځای کې رامنځته شو او څه تلفات یې اړولې دي.
سلامونه زنیس صاحب. دا ځانمرګ ایبرید شاو په نیم سات وړاندې د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه دلته څو دکانونه له دغو سره سوی د کندهار دیوالي ویم جاوید فیصل وایي چې دا موټر سایکل بم ځانمرګ ایبرید وو چې په بازار کې سوی د دی وایي په پیکه کې تر اوسه پورې شل تنه عام وګړي وژل شوي دي او دوه ویشت تنه نور ټپیان دي. دی وایي په پیکه کې وژل شوي ټول عام خلک دي. خو څو شپې وړاندې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي هغوی بیا وایي چې په دې سیمه کندهار هوایي ډګر ته څیرمه دوې چاودنې شوې دي. لومړنۍ د زرنج رکشې په واسطه شوې ده او وروسته چې بهرنیان سیمې ته راغلي بیا ځانمرګی شوی دی. هغه وایي په دې پی کې نه تنه بهرنیان وژل شوی دی.
سید شاه سکیم، دا راته ووایاست لکه څنګه چې تاسو ته وویل، یا د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې دا پیښه د دوکانو سره څیرمه سوې ده او موټر سایکل کې دا بم شوه سوې، یا د ځانمرګ برید کوونکي چې د دوی نښه څوک دوی څوک غوښته چې په نښه کې دا خو عام وګړي دي په دغه دوکانونو کې، آیا دلته د بهرني سرتیرو کاروان تیر دی که څه بله پیښه؟
دا دکانونه د کندهار هوایي ډګر د غټې دروازې ته څیرمه دلته جوړ شوي دي. دلته یو کوچنی بازارګوټی غوندې شوی ده. په دې سیمه کې زیات بهرنیان تګ راتګ کوي. هغوی هوایي ډګر ته ننوځي بېرته راوځي. نو زه نو کېدای شي د ځانمرګې برید کوونکي هدف بهرني سرتیري ول، خو د کندهار مطبوعاتي دفتر ویا مسؤول بیا وایي چې یا ځانمرګې په عامو وګړو کې واتر مخه سوی ده، مخکې له دې چې بهرنیان سیمې ته ورسیږي.
یعنی وجل سوی ټول کسان عام وګړي دي، نو دا وجل سوی او ټپیان اوس حالت څنګه دی؟ هغه کسان چې ټپیان سوی دي د دوی له وینا سره سم 22 کسان دي، آیا هغه روغتون ته رسول سوی دي او دا غوی په اړه څه معلومات دي؟
ټپیان سوی کسان خو ځینې د ملي په وردو روغتون ته لیږدول شوی دي، او ځینې بیا د کندهار میرویس روغتون ته لیږدول شوی دي. او په داسې مو وخت کې ټپیانو درک نه معلومې چې کوم روغتونو ته ولېږل شول. تر اوسه پورې په روغتونونو کښې هم د بېړنۍ حالت اعلان شوی ده. نو د ټپیانو درملنه معلومه ده، تر اوسه دا روانه تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنو حالت په کښې خطرناک وي او څو تنه به د ډاډ وړ وي د دوی روغتیایي حالت. او یو بل خبره، تیر کال هم په همدغه سیمه کښې د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه یو ځانمرګی برید شو، په هغه کښې هم زیات عام وګړي وژل شوي وو.
صحیح، ډېره مننه سید شاه سکیم زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو واورېدل، نن سهار نیم ساعت وړاندې د افغانستان په کندهار ولایت کې د دغه ښار هوایي ډګر ته څیرمه ځانمرګي برید سوی چې لږ تر لږه 40 وګړي پکې وژل سوي او 22 نور ژوبل سوي دي. اوس زو اسلام آباد ته. د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د لانجمنې ویډیو رابرسره کېدو وروسته ویل کېدل چې په دې ویډیو کې نجونې او د دوو هلکانو ژوند ته خطره ده. په ویډیو کې داسې ښکاري چې نجونې یو کلیواله سندره وایي او له دوو څخه یو هلک پر هغه اتڼ کوي. خو اوس د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې په اړه نوټیس اخیستی دی او د سیمې مشرانو ته یې حکم ورکړی چې په ویډیو کې ښکاره سوي زنانه دې سپریم کورټ ته وړاندې کړي. په دې هکله احمدالله اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی، له هغه څخه به نور تفصیل واخلو. احمدالله، سپریم کورټ نن د دې پیښې اورېدنه کوي، تر اوسه پورې په دې پیښه کې یا په دې مقدمه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
احمد شاه، اوس نه لږه شیبه وړاندې کله چې په سپریم کورټ کې د پیښې اورېدنه شروع شوله، نو هغه وخت په دې ویډیو کې چې کوم الګ ګډېږي، کوم دوه الکان دي، نو هغه دواړه هم عدالت ته حاضر کړلی شو. د هغې عدالت ته حاضرېدو نه وړاندې سپریم چیف جسټس چې کوم و، هغې د ډي آی جي هزاره ډیویژن او د کمشنر هزاره ډیویژن نه دا غوښتنه وکړله چې دغه 15 زنانه چې کوم دي، داسې خبرونه راغلي چې دغه وژلی شوي دي، په کار چې دغه زنانه تاسو سپریم کورټ ته حاضر کړئ. په دې د هغې وینا وه چې دغه د کلي روایت داسې نه دي او موږ جرګې خلکو سره ملاو شوي، هغې وجه چې زنانه ژوندۍ دي خو موږ هغه سپریم کورټ ته نه شو وړاندې کولی، ځکه چې دا زموږ د روایاتو خلاف ده. په دې بیا چې کوم دغه دوه کسان چې په دې ویډیو کې وو، نو هغوی دا خبره وکړله چې دغه دواړه 15 جنکۍ چې کوم دي، دا د تېرې میاشتې په 13 نېټه باندې وژلی شوي دي، او نه صرف هغوی وژلی شوي دي بلکې هغوی اوسه پورې خښې کړی شوي هم نه دي، او د دې ویرې نه چې چېرته تازه قبرونه وي چې لکه هغې پته ونه لګي. په دې باندې بیا د چیف جسټس افتخار محمد چودھری دا وینا وه چې ډي آی جي هزاره ډیویژن ته چې تاسو د هلکانو خبرې واورېدې، هغه یو هلک نوم پکې ګلنظر و، چې تاسو ګلنظر خبرې واورېدلې چې په دغه جینکۍ وژلی شوي دي، نو سپریم کورټ دا حکم ورکړو چې د راتلون چې د نن ورځې 2 پورې دغه 15 جینکۍ چې کومې دي، دا د سپریم کورټ ته حاضرې کړلی شي، او هغه وخت پورې د سپریم کورټ کوم اورېدنه چې وه هغه وڅنډوله. په د اورېدنې دوران کې د جسټس اس ام خواجه د هغې دا وینا وه که ضرورت راپېښ شو نو موږ دا عدالت کومه اورېدنه چې دا موږ کوهستان ته هم دا عدالت وړلی شو، او هغلته موږ اورېدنه کولی شو، خو دا 15 جینکۍ چې کومې دي، دا د عدالت ته په هر حال کې حاضر کړی شي. د اورېدنې وروسته بیا د دواړو الکانو ورور افضل خان چې کوم و، هغې مطبوعاتو ته وویله چې په 13 نېټه باندې 4 کسانو د هغې د 4 ګواهانو نومونه هم واخیستل چې د دې 4 کسانو په وړاندې دغه 15 جینکۍ چې کومې دي، دا وژلی شوي دي، او دا ګواهان هم دې دپاره وو چې دوی بلې قبیلې ته بیا ګواهي ورکړي، او دغه 15 جینکۍ ووژلی شو. شولې، نو په دغه موقع باندې د ډي آی جی هزاره ډیویژن نعیم خان هم موجود او هغه دا خبره وکړه چې موږ افضل خان په دومره دغه ګام چټول باندې موږ د دې ته استاینه کوو، خدا دې چې دا د راشي او عدالت موږ سره د پارچه د درج کې د خلکو په خلاف موږ په ضد باندې کاروایی کوو. په دې باندې افضل خان وینا وا چې ماته د پولیسو نړۍ زیاته خطر ده، ځکه چې اوس پر مال پولیسو چې کوم هغه زما حفاظت نه کوي، خو چې کله سپریم کورټ راغلم نو دې زما از خپل ورقه کې واغستم، ماته د ټولو زیاته خطر چې دغه ډي آی جی هزاره کمشنر هزاره او د جرګې د خلکو نه ده، او زما په پولیسو هیڅ اعتبار نشته، ځکه زه دا ثبوتونه نه ورکوم، خو څلور کسان داسې شته چې د هغې په وړاندې باندې جنکۍ وجلې شوې دي. نو احمد شاه د دوو بجو پورې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری دا کیس زنڈول دے او داغی ورس حکم ورکڑے چې دغه دوانه جنکی پنځه وانه جنکی چې کوم دی دا د عدالت ته حاضر کینو، دو بجو پر اوس د کیس اوریدنه ودرغلی دا داغی ورس چې سم مخ کې پیشرفت پکې کیږي، نو هغه بیا موږ تاسو په خدمت کې وړاندې کوو.
ډیر مننه احمد الله، زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو راز درته غواړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا حکومت د هغو خبرونو تصدیق کړي چې وایي د القاعده دوهم مهم مشر ابو یحیی الليبی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی دی. سپینه ماڼۍ ادعا کوي چې د نوموړي په وژل کېدو سره د یادې ترهګري ډلې مشرتابه له یو نه جبرانېدونکي تاوان سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبریال هارون باچارا کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جه کیر نه د نهې په ورځ د واشنگټن خبریالانو ته په وینا کې په داسې حال کې چې نه غوښتل د لیبی په وژل کېدو کې د امریکا د ډرون برید یادونه وکړي، د نوموړي د مړینې تصدیق کړل او ویل چې د په پاکستان کې د القاعده د مهم مشر په حیث فعالیت کاوه. زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې په ترڅ کې د القاعده د دویم نمبر مشر لیبی د مړینې په حکله د دوی یقین پوخ شوی دی. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دغه مرګ څنګه واقع شو تاسو ته ویلی شم چې هغه د القاعده د عمومي مینیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپل ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت کاوه. فرانس پریس ایجنسی په حال کې د پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې ابو یحیی الليبی د شمالي وزیرستان په یو کور د تیر ګل د ورځې د شوي ډرون برید په نتیجه کې مړ شوی دی. ایجنسی زیاتوي د الليبی د وژل کېدو له خبر وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګوندې د نړۍ د تر ټولو زیات شکمنو ترهګرو ترانو پر ضد د وژونکو عملیاتو مشري په خپل ولسمشر براک اوباما کوي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده د مهم غړي د وژنې په ترڅ کې به اوباما وکول شي د جمهوري ریاست لپاره د خپل حریف میټرامنی هغه الزامات چې وایي په بهر نړۍ کې د نوموړي د ادارې د ترهګرۍ ضد پالیسي ناکامه شوی غلط ثابت کړي. خو فرانس پس جانس پروسه کال د مئی په دویمه نیټه د بټاباد په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د لاسه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره لیکي چې کېدلی شي د پیر د ورځې دغه ډرون برید د امریکا او پاکستان د مخکینه خرابې اړیکې لا ډېرې پیچلې کړي. اجانس په دې لړ کې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر وړاندې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پاکستان د اکمالاتي لارو د تړل کېدو موضوع هم یاده کړې ده. د لیبی په اړه اجانس لیکي چې د اسامه بن لادن یو باوري نائب و چې د القاعده لخوا په خبرو کړل شوو بې شمېره ویډیویي کلیپونو کې ښودل شوی و او د یاد تنظیم لپاره د نړیوالې پروپاګندې د کمپین په چلولو کې خورا مهم رول لوبولو. همدا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جه کیر نه د واشنگټن خبرې غونډې ته وکړه چې ویل مړینه د تیرو څو کلونو راهیسې پیل شوې د القاعده د مرکزي قماندې د کمزوري کولو د هڅو د لړۍ یوه برخه ده چې دغه ډله یې تر دې حده له کاره غورځولې چې اوس دغه داسې یو ځای نیونکی چې ذمهواری یې پر غاړه واخلي په واضح ډول نه تر سترګو کیږي. فرانس پریس ایجنسی د یو امریکا میشت څېړنکار بن وینزک په حواله وایي چې د ابو یحیی الليبی مړینه به د ګرد نړۍ جهادي ډلو په شدت سره محسوس کړي وي. هم د اجانس په وینا د بن لادن د پټاباد له کور څخه د امریکا لاسو ته په ورغلي اسنادو کې یو مکتوب چې د 2010 کال په دسمبر کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود ته لیکل شوی او د الليبی دستخط پر موجود دی، ښایي چې نوموړي د طالبانو دغه قمندان د ځینو قانوني او مذهبي تیروتنو لپاره چې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې د بېګنا مسلمانانو وژنه هم پکې شامل ده سخت بدرد ویلی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زموږ غږ مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د القاعده او سوالو طالبانو په ضد د امریکا لخوا د ډرون بریدونو لړۍ د 2014 کال څخه شروع شوه، کوم چې تر ننه پورې دوام لري. په د کال 2014 څخه بیا تر کال 2012 پورې څه باندې 328 ډرون بریدونه سوي دي، چې څه باندې 2800 کسان پکې وژل شوي دي. د ډرون حملو د دغو تفصیل په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله یو راپور رالېږلی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پاکستان کې ډومبۍ ډرون حمله په 13 جون 2004 کې وکړې شو چې پکې کمانډر نیک محمد وزیر په شمول څلور نور تنه مړه شول. او دې حملې وروسته د امریکې لخوا په پاکستان کې د ډرون حملو سلسله شروع شو کما چې تر نن تاریخ جاری ده. دغه شان دویمه ډرون حمله د 2015 په مئی میاشت کې وکړې شو چې پکې د القاعده مهم لیډر حتام الیمنی په شمول دوه نور تنه مړه شول. 2015 کې امریکې لخوا په مجموعي توګه دوه ډرون حملې وکړې شوې چې پکې حتام الیمنی او د القاعده درې مهم لیډر ابو حمزه ربیا په شمول 15 نور کسان مړه شول. 2016 کې هم د امریکې لخوا دوه ډرون حملې وکړې شوې چې پکې په مجموعي توګه 30 کسان ووژل شول. 2020 کې امریکې لخوا څلور ډرون حملې وکړې شوې چې پکې 9 کسان مړه شول. 2008 کې په مجموعي توګه 33 ډرون حملې وکړې شوې چې پکې زیات نه زیات 314 کسان ووژل شول. په 2008 کې د القاعده مهم لیډران ابو لیس الليبی، مدحت مرسی، راشد رؤوف او ابو زبیر المرسی هم په ډرون حملو کې ووژل شو. په 2009 کې د امریکې لخوا په ډرون حملو کې شدت راغی او په مجموعي توګه 53 حملو کې زیات نه زیات 215 کسان ووژل شول. باراک اوباما د امریکایي صدر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته د نوي حکومت لخوا لومړی ډرون حمله په 23 جنوري 2009 کې وکړې شوه چې پکې 14 کسان مړه شول. اگست 2009 کې د تحریک طالبان پاکستان امیر بیت الله محسود او د هغه کور ودانې هغه وخت د ډرون الوتکو په برید کې ووژل شو کله چې بیت الله محسود د خپل سخر کور کې موجود وو. په 8 اگست 2009 کې جنوبي وزیرستان کې کیدونکې ډرون حمله کې ازبک شدت پسند رهنما طاهر یل شیف ووژل شو. دینه علاوه د القاعده نور مهم لیډران اسامه الکینی او شیخ احمد سلیم هم په 2009 کال کې کیدونکې ډرون الوتکو په بریدونو کې ووژل شو. په 2010 کې امریکا په قبایلي سیمو کې په ډرون حملو کې نور هم تیزی را وستا او په مجموعي توګه 148 ډرون حمله یې وکړې چې پکې 915 کسان ووژل شو. په 2010 کې کیدونکې ډرون حملو د القاعده مهم لیډران عبدالرحمن او مصطفی ابو یزید نه علاوه د سراج حقانی ورور محمد حقانی او قاری ظفر هم ووژل شو. په 2011 کې په مجموعي توګه 70 ډرون حمله وکړې شوې چې پکې زیات نه زیات 516 کسان مړه شوي دي. په 2011 کال کې کیدونکې ډرون حملو کې امریکې ته د ټولو غټه کامیابی د الیاس کشمیری د وجنې په صورت کې ترلاسه شوې ده. الیاس کشمیری په 23 جون کیدونکې ډرون برید کې وژل شوی و. په 2012 کې هم د امریکې لخوا د ډرون حملو لړۍ روانه ده او د رواني میاشتې 4 نیټې پورې 19 ډرون بریدونو کې 102 کسان وژل شوي دي. د 2004 نه تر 2012 پورې په مجموعي توګه 328 ډرون حملې کړې شوي دي چې پکې زیات نه زیات 2808 کسان وژل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شغله مشال رادیو خاوري څنګه چې د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې خپل تکتیکونه وخت په وخت بدلوي، نو هم دا ډول وسلوال طالبان هم په خپلو جنگي چلونو کې بدلون راولي. څېړونکو وایي چې اوس چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو زور په کمېدو دی، نو ځکه اوس عام ولس د انساني ډال په توګه کاروي او عام خلک خپل سیمو پرېښودو ته نه پرېږدي. راځي چې په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دغه راپور واورو.
د خیبر قبایلی سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې دا مهال د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې ژوند کوي وایي چې د کله نه د یادې شوي سیمې په تیرا او لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړي دي. نو په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان دوی خپلو سیمو پرېښودو ته نه پرېږدي. په جلوزو کیمپ کې میشت ملاخیل پردی وایي چې په تیرا کې یو شمېر خلک په دې هڅو کې دي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو لکه پېښور او نورو سیمو ته کډې وکړي، خو په تیرا کې وسلوال طالبان دوی دغو سیمو کړه کول تا نه پریږدي.
د تیرا تنظیم ولا خپل تنظیم ولا خلک په دبا بچي لکه خبره چې کوم شان دی وته وی چې تاسو خو ته ضرور نشته او تاسو سره زو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هغه به کورشو خلکو ته هم خوراکي مواد او نور د ژوند تیرول توکي ورکوي چې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند نه کول غواړي. د تیرا یو سیدونکو عبدالباز وای چې د راشن اخیستو لپاره د خپل سیمینا جلوزو کې هم تراغلي دي، خو یې ته وی چې د خوراکي مواد د تیرا ته د وسلوالو طالبانو د ویری نشي وړي.
وکړي
خو چې دې ځای نه څه یاست که نه را راشن مشن سامان ومن بسال سر ته پان څه سیزي و بس اخلي نه دا بس طالبان والے باندې او تنظیمونه دي
په جلوزو کیم کې میشته د باړې اوسیدونکو سید جمال حبیبي وای چې په باړه کې ورته ژوند کول ګران وو
نو بس زرم دې ځنه مو چې خو دا څه زنه به موږ سره کولو چې خو بس موږ په سوا سفر سره نه رسیدلو چې وس ته به ویل یا به لالولو او بیا به مړ کولو نو موږ څه نشو ویلې چې بیا به حکومت را باندې رالو بیا به خو نه خنه کاته او بس بیا به داسې کار را باندې کولو چې بمباري به کوله بیا به حق او نه حق را کې نه کتو کنه بس بمباري به را باندې کوله
د قبایلی سیمو لپاره د امنیت په خوانی مشر او د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای چې څنګه څنګه د پاکستان پوسټ په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپل تاکتیکونه وخت په وخت بدلوي همدا ډول وسلوال طالبان هم خپل جنگي چلونه بدلوي او زیاتوي چې اوس چونکې د وسلوالو طالبانو زور په کمېدو ده نو ځکه اوس عام ولس د انساني ډال په توګه کاروي او خلک خپل سیمو پرې خودو ته نه پرېږدي
د طالبانو لغاره او هغه چې کمېنو هغه دا استعمالي او دا لکه مولوي فقیر محمد به استعمالول باندې اوسي نو بل کې دا دي چې دې کې نو پلان راغلي دي لکه تاسو چې کوم خبره کوي نو خاص کر د لشکر اسلام دا کار کوي
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر شیر محمد خان وایي چې د ملګرو ملتونو د چارټر لمخه په وسلواله شخړه کې ښکېلو ټولو خواو باندې دا لازمه ده چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره حتی لوسه کوشش وکړي او په آزاد توګه تګ را تګ ته پرېږدي
کم بې ګناه خلک دي چې هغه په کانفلیکټ کې انوال نه وي او دا هغه په هغه کې څه کردار نه نو هغه باید چې مدې حکومت هم هغه ته لار ورکړي او نو فریقین هم په کار چې دا هغه مدې محفوظ وي ته حفاظت لپاره هغه ته سهولتونه ورکړي
د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې د وینا تر مخه دا مهال د خیبر قبایلی سیمې نه څه باندې 55,000 کورنۍ بې کوره شوې دي خو اوس هم په زرګونو خلک د یادې شوې سیمې په لرې پرتو سیمو کې میشت دي او دې ته لیواله دي چې څنګه خوندي سیمو ته کډه وکړي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر حنا ربانی کروای چې یورپی یونین همیشه په پاکستان کې د جمهوریت نظام ملاتړ کړی دی پر دې موقع د اروپایي اتحادیه د بهرنی چارو مشر کیترین آشتن وینا و چې اروپایي اتحادیه له پاکستان سره د اوږدې مودې اړیکې غواړي دواړو مشرانو د خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړي چې په حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي
د یورپی یونین د خارجه امور مشر کیترین ایشتن سره غړي خبري غونډې تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر اویل چې پاکستان د نړیوالو ورورولینا امداد نه بلکې نړیوالو تجارتی منډیانو ته رسایي غواړي په دې موقع د کیترین ایشتن وینا وا چې یورپی یونین په ټولو شوبو کې پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي خارجه دفتر کې خبري غونډې تخپل وینا کې هینا ربانی کر اویل چې یورپی یونین همیشله په پاکستان کې د جمهوریتي نظام حمایت کړی دی او موږ یورپی یونین سره د اوږدې مودې شراکت داری غواړو
Today we have launched the start of the strategic dialogue.
Nan mung European Union sara strategic ki mazakratu pelukro. Pakistan European Union sara dugde mudi talukat gwaadi. Pakistan khpal da baramdat 25% da hissa European mulkuno ta ligi. Aw da mulk ye 25% da zarurat saman da European mulkuno na daramat kavi. Pakistan aw European Union tarman sa tijarati hujum 23.3 arab euro de. Pakistan da European Union na da noor زیات تجارتی آزادو او سہولیاتو خواہش مند دی
هینا ربانی کر ویل چې تر هغه غری په ضد جنگ کې پاکستان ډیر قربانیان ورکړي دي او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی
پاکستان از ا کنټری وچ از سفرډ ات دی هانز اف میلیټنسی
پاکستان هغه ملک دی کوم چې تر هغه غری نه ډیر متاثر شوی دی او پاکستان هغه ملک دی کوم چې همیش ل خپل نن د سیمې د امن لپاره قربان کړي دي او د تر هغه غری له وجې نه صرف په معاشي توګه بلکې شپږ دیش سره زمونږ عام خلک او سیکیورٹی اہلکار هم قربانی ورکړی دا په افغانستان کې د پاکستان کردار د اسانتیاو ورکون کې دی او افغان اولس په مشرۍ کې مونږ د امن عمل حمایت کوو او پاکستان په افغانستان کې د امن او سیمې د سلامتۍ لپاره خپل کردار ادا کوي
د یورپی یونین د خارجه امور مشر کیترین ایشتن ویناوا چې پاکستان ته راپیخو چیلنجونو او مشکلاتو مونږ ته احساس شته او پاکستان کې جمهوریت نظام د مضبوطۍ لپاره معیشت مضبوطول پکار دی
I'm also very well aware of the challenges challenges that Pakistan faces in the
European Union Pakistan ta dara pe khu challengeuno pakhshan khabar de Pakistan de simi yo muhim mulk de aw da Pakistan tarakki de simi tarakki da mung Pakistan sara patulo shobo ke khpal imrasti jari satu zakache European Union Pakistan sara da ugde mudi talukat ghwari aw mung Pakistan ki da jamhuriyat wadi zanana ba ikhtiyara jodawlo aw insani haqoqono da bahale la para pagada sara kar ko
د خبری غونډې نه وړاندې کیترین اشټن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات وکړو چې پکې علاقائی او نړیوال صورتحال نه علاوه پاکستان او یورپی یونین ترمنځ تجارت زیاتولو په چارو خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ شاغ له مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په د غرمې 12 بجې سوي دی. منور شابه د مهم خبرونو سرچ کې واوروي.
نن سهار د کندهار هوایي ډګر سره نږدې ځانمرګي برید شل تنه وجلي او نور شل یې جوبل کړي دي. امریکایي چارواکو تصدیق کړی چې د القاعده دویم نمبر مشر ابو یحیی اللیبی د روانې میاشتې په څلورمه نیټه شمالي وزیرستان کې ترسره شوي یو ډرون برید کې وژل شوی دی. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یوه ټرافیکي حادثه کې د یو خاندان 14 کسان مړه او 4 نور زخمي شوي دي. نن په چین کې د شنګای د همکارۍ د سازمان 12 سرمشریزه شروع شوه چې پکې د افغانستان او پاکستان ولس مشران ګډون کوي. د شام حکومت پرون د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سانګو په شمول ولس غیر سرکاري تنظیمونو ته په هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړې. او واشنگتن وایي د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ورسته سلور میاشتنی ریپورت ښایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام پرام نه ثابتولو لپاره د غوښتنو سره سم نه ځي.
لاند خبرونه مو له منور شاه څخه او اوریدل. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري وسوارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانه په خپل اداري کې څلې کلی راځي چورته غوښتو.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیک چې د ناتو جنرال سیکرټر راسموسن د ناتو په هډ کوارټر کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې هغه د افغانستان نه د واپسې لپاره د قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان سره معاهده کړې ده، خو د سپلای د بهالې لپاره پاکستان سره تر اوسه پورې معاهده نه ده شوې. اداري مخکې لیک چې د پاکستان په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو د وټو نه پس سخاص کردار پاتې نشي، او دا خبره هم پټه نه ده چې امریکا او د هغې اتحادي ملکونه د پاکستان د فائدې سوچ نشي کوي. ادارې لیکي چې د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې تاوتریخواله د ریمن ډیویس او ابتاباد اپریشن نه پس راغلي دي. خدا تاوتریخواله هغه وخت سیوا شو کله چې تیر کال د نومبر په 16 نیټه په سالاله چیک پوسټ باندې ناتو حمله وکړه. ادارې وایي چې د وسط ایشیا ملکونو سره د معاهده نه پس ناتو دا اشاره ورکړې ده چې هغه د پاکستان د مدد نه بغیر همکار کولای شي. ادارې زیاتوي چې د معاهده نه پس امیدونه کم پاتې شوې دي، خو یو امید شته کله چې یو د انډیا نیوز ایجنسی دا داوا وکړه چې پاکستان به د ناتو ټرکونه او کنټینرونه د 1300 تر د 2000 ډالر پورې درهداري فیس اخلي، او امریکا په دې باندې رضا شوې ده. اداریا اخیری کې لیکي چې پاکستان له دا فیصله کول پکار دي چې د ناتو او امریکا د مرستې نه بغیر به د دې تر هغهري خلاف جنگ وکړي او کنه. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې د دوه شهریت لرونکو مسله د ډیر وخت را روانه ده، او لومبۍ کې خو د وزارت خارجه د افسرانو او نورو چارواکو په حواله دا معاملې ته توجه وړ ګرځي. دا اینی او سفارتی خلکو رائے وا چې د وزارت خارجه اعلی افسران لا نه خو د بل ملک شریعت اغستل پکار دی او نور لا بل ملک وعده کول پکار دی. د غشان دی لړکی بیا وروسته زینو بندیزونه هم ولګیدل او په هغه عمل هم وکړې شو. ادارې زیاتوی چې دا وخت دا معاملې ډیره په زور راپورته شوې ده. د پیپلز پارټي د سېنیټر رحمان ملک او فراس پهانی د پارلیمان غړیتوب سپریم کورټ ختم کړی دی، او د غرنګ د یوش میر نور د پارلیمان غړو چې پکې د مسلم لیگ نون غړي هم شامل دي. معاملې دا وخت د بحث اداری وړاندې لیکي چې د لړکی وزیر اعظم هم د تحفظاتو اظهار کړی دی، او بهر ملکونو کې د اوسیدونکو د دوه شهریتونو په حق له هم د اندېښنو سرګندونه شوې ده. اداری وایي چې اگر چې عین کې په دوه شهریتونو لرلو بندیز نشته، خو دغه خلک د ولسی حدود لپاره نه حل ګرځولې شوې دي. نو باید چې حکومت د عدالت په فیصله باندې عمل وکړي او کنه څه بدلون راوستل غواړي، نو بیا دې عین کې د ترمیم قانوني لارې خپلې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د امریکا د ولسمشر اوباما په حواله د لیکوال ډیوډ سانګر مرکه خبره کړې چې پکې د نوموړي سره د افغانستان په حق له د اوباما انتظامی د کارکردګۍ په اړه خبرې کړې دي. بلخوا جینز انټیلیجنس ریویو په افغانستان کې د پیمو د پیداوار او نور نړۍ ته د هغې د سمګلینګ په اړه راپور لیکلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډیوډ سانګر یو مرکه شایع کړې. نوموړي د اوباما پټ جنگونه په نامه کتاب هم لیکلی دی. نوموړي د یو سوال په جواب کې ویلي د صدر باراک اوباما دا ګام د ستاینې وړ دی چې په افغانستان او پاکستان کې یې حقیقي اهدافو ته بیا کتنه وکړه، ځکه چې که هغه غوښتلې نو په آرام به ناست وي او افغانستان کې د صدر بوش د وخت راهیسې روان جنگ ته به یې دوام ورکړی وي. خو اوباما د خپلې واکمنۍ په اولنی دوه کاله کې د افغانستان په جنگ کې خپل اهداف ټاکلی او محدود کړل، او دې لړ کې یو خبره په خاص توګه په پام کې نیولې چې د دغه اهدافو ترلاسه کېدلو بغیر به له افغانستانه نزي. د مجلې په دې پوښتنه چې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی لخوا ناساپی او حیرانوونکي اعلانونه کیږي او کله کله پکې تضاد هم ښکاری، ډیوډ سانګر وای د اوباما پر جنگونو نومي کتاب تاریخ نه دی، دا موجوده وخت څرګندوي او د دې لمخه افغانستان کې زیاتره برخه داسې شته چې په اړه ویل کېدل طالبان به پکې ډیر زیات کنټرول ولري، خو هغه شان ونه شو. یادا چې آیا په 2014 کال کې به دغه هیواد بیا د 1999 حال ته ورسیږي او که څنګه، او همدغه اندازې دي چې د دې هیواد په اړه د فیصلې په وخت په پام کې نیول کیږي. د فارن پالیسی مجلې د یو بل سوال په جواب کې سانګر وای په 2009 کال کې د پالیسی ریویو پر مهال اوباما ته ویل شوی وو چې زیاتره مسلې په پاکستان کې شتون لري او په کار دی چې د افغانستان نه زیاته پاملرنه په دې هیواد وشي. دغه خبره دا وخت هم سمه ده چې پاکستان کې 3 کروڑ خلک ژوند کوي، ترهګری پکې روانه ده، ایټمی وسلې لري، او تر ټولو خطرناکه خبره ده چې پاکستان داسې ایټمی وسله جوړولو باندې غور کوي چې په اسانۍ سره د هند تر پولې وړل کېدای شي، نو دغه وسله څوک په اسانه غلا کولای هم شي. بلخوا د جینز انټیلیجنس ریویو په یو مقاله کې راغلی د منشیاتو او جرمونو په حواله د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی وای د افغانستان د ګډ اقتصاد 10% برخه د کوکنارو د کروندې نه ترلاسه کیږي چې پکې خواوشا 6000 ټنه اپیم پیدا کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو لیکي د دغه مخ په زیاتیدونکو اپیمو زیاتره برخه روس او د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ځي. د یو این او ډی سی د وینا تر مخه د اپیمو د دغه سمګلینګ تقریبا 10% برخه لپاره د هیواد شمالي سیمه کارول کیږي چې ورته شمالي لارې هم ویل کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو وړاندې لیکي دا د فکر وړ خبره ده چې دغه سمګلینګ نه یوازې د لارې په توګه استعمالیدونکي هیوادونه د بې ثباتۍ سره مخ کوي چې جرایم پیشه او ترهګر ګوندونه ترې ګټه پورته کوي، بلکې د دغه هیوادونو قانون نافذ کوونکي ادارې هم په بډو رشوتونو او درغلیو کې بوخت کوي چې وړاندې بیا پکې ګڼ شمېر ولس په اسانۍ سره په نشو اخته کیږي او د ناروغیو ښکار کیږي.
منور شاو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
زموږ غل مشال رادیو څخوري. ناتو د نه په ورځ ویل چې افغانستان څخه د خپل پوځي وسایلو د بهر ته ایستلو او په دغه هیواد کې د یو دوامدار ثبات د ټینګښت لپاره به د سیمې د هیوادونو د مرستو د جلبولو خپل هڅې پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې یاد سازمان په دغه لړ کې وړم ورځ د منځنۍ اسیا له 3 هیوادونو سره د سولوزنامو اعلان وکړي چې پاکستان بیا په عین وخت کې په افغانستان کې میشت د ائتلافي ځواکونو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې بند ساتلې دي. هارون باچا له واشنگتن نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ناټو به د راتلونکي کال په نیمایي کې د افغانستان د امنیت بشپړ ذمہواري د هیواد خپلو ځواکونو ته ورپغاړه او د 2014 کال تر پایه له دغه ځایه اوزي. راپورونه وایي یاد سازمان د خپلو پوځي مهماتو د بهر ته ایستلو لپاره د منځنۍ اسیا له 3 هیوادونو ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان سره د دوی د ځمکنیو لارو د کارولو په خبره اصلاح شوی دی. د ناټو ویاندې وانا لنګیسکو د نه په ورځ د ازادې اروپا رېډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې هوډ ښکاره کړل چې دغه نوې معاهده به له افغانستان د ناټو د پوزي وسایلو د بهر ته استلو په لړ کې نوی او غختلی انتخابونه را مخته کی. ناټو سو کړل چې د منځنۍ اسیا له درې هیوادونو کزاکستان، قرغیزستان او ازبکستان سره له افغانستان د واپسي ترانزیت په برخه کې موافقه ته ورسېده. دمګړی موږ د اداري چارو په بشپړولو بوخت یو چې دغه کار کله سرته ورسیږي نو دا موافقه لیکونه به زموږ پر وړاندې د انتخابونو یو نوې لړۍ پرانیزي. کوم بچی موږ ته له افغانستان څخه د غیر جنگي سامان د ترانسپورت په برخه کې مضبوط او له شرایطو سره سمون خوړونکو یو نتورک په لاس راکړي. نوموړي دغه راز د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو د همکارۍ لپاره د دوی د مننې په کولو زیاته کړه چې ناټو په افغانستان د یو باثبات راتلونکي د یقیني کولو په خاطر د سیمې د هیوادونو د پراخو مرستو د جلبولو خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ناټو ویاندې که څه هم له آزاد اروپا ریډیو سره په خپلو خبرو کې په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه ونه کړه، خو د دې سازمان عمومي سکتر انډرس فوګ راسموسن د تیر ګل په ورځ په برسلز کې د دې نویو لوزنامو د اعلان پر وخت د ناټو ځواکونو پر مخ د پاکستان د اکمالاتي لارو د تړل کېدو موضوع ته په اشاره په نږدې راتلونکي کې د دغې مسلې د اواري له امله هیله وښوده. باید وویل شي پاکستان وروسته له هغې چې د امریکا ځواکونو پروسه کال د نومبر په 26 نیټه د ممندو په قبایلي سیمه بمباري وکړه او 40 پاکستاني عسکري ووژل، په افغانستان کې له ناټو سره د همکارۍ لاس واخیستل. همدا موضوع د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د لا ډېرې ترنګلتیا لامل شوه چې راپورونه وایي واشنگټن په پاکستان ناټو ته د خپلو لارو بیرته ورکولو لپاره فشار ته دوام ورکړی دی. پاکستان 13 میاشت داسې نښې ورکړې چې ګواکې له امریکا او ناټو سره په پیل شو خبرو کې پرمختګ کړی او زر دا چې د ناټو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې خلاصې کړي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان په اړه د ناټو د شیکاګو له سرمشریز وروسته چې پاکستان هم پکې ګډون وکړل، په دغو خبرو کې چندان پرمختګ نه لیدل کېږي. رسنیو په عین وخت کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر د 13 ورځې خبرې راغستې چې په ترس کې نوموړې ناټو ته د اکمالاتي لارو د ورکولو موضوع د امریکا لخوا د ممندو د پیښې لپاره د رسمي بخنې د غوښتلو له شرط سره وتړله. له پاکستان سره د اړیکو همدغه پیچلتیا ته په پام سره ناټو په دې وروستیو کې له روسیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې په ترس کې به دا سازمان وکولی شي خپل پوځي وسایل له دې هیواد څخه د سمندر له لارې بیرته اروپا ته ورسوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا فرانس پریس خبری آژانس په یو رپورت کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هینا ربانی کر لخلیلی کې امریکا باید پر سلاله پوسټا تر بری دی وره درسته بخښنه غوښتي وای. د هغې په وینا په اوسنی حالاتو کې لدوی څخه دا تر ټولو لوی غوښتنه ده چې د ناټو لاري د تل لپاره وتړي. سمش همکار بوري وال کاکړ د دې رپورت غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر له خلیلی کې چې که امریکا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د لارې پرانستل غواړي نو دی له پاکستانه پر هغه برید بخښنه وغواړي چې څلورشت پاکستانی عسکر یې وژلی وو. هینا ربانی کر په هغه مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره سوه ویلي چې د 180 میلیونه خلکو استازي پارلمان په یو خوله پر یو موضوع خبرې کړې دي چې اشاره یې له امریکا سره د ملګرتیا نو شرطونو ته و. اجانس لیکي هینا ربانی کر وویل چې د سلاله پر پوستا د بریټ پاړه بخښنه هغه څو چې امریکا باید په دې بل ورځ کړی وای. اجانس پر مخ لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله اوس ډېر خراب دي او په داسې حال کې چې په نومبر کې په امریکا کې انتخابات ترسره کیږي نو داسې نشکاري چې ګواکې ولسمشر باراک اوباما به له پاکستانه په بخښنه غوښتلو سره د خپل مخالف میچ رومنی خوله په ځان پسې خلاص کړي. د اجانس په لیکنه دوی اونۍ وړاندې په شیکاګو کې د نیټو سرمشریزه د نیټو د لارو په اړه بېل څه معاملې پای ته ورسېده. هینا ربانی کر ویلي چې پاکستان خپل سیاسي خندونه لري. د هغې په وینا له دوی څخه دا وخت تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې د نیټو د لارو د خلاصولو په اړه څه معامله ونه کړي او د تل لپاره یې بند کړي. هینا ربانی کر زیاته کړې چې که دا د وزیر اعظم سلاکار وای نو به هم دغه ورته ویلي وای. هغې ویلي دا ځکه نه ورته وای چې د هغې په وینا کوم څه چې له خطر سره مخامخ دي هغه د انتخاباتو تر ګټلو ډېر مهم دی. اجانس لیکي چې له پاکستانه تیرېدونکې لارې د نیټو لپاره په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو لپاره ډېرې مهمې دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د سنگ مرمرو 1550 کارخانه دي چې زیاتره په بونیر کې دي او د دې کارخانو د مالکانو په وینا تر دې وړاندې د هغو کارخانو ته د وسوالو لاسه ځان رسیدلی او اوس بیا د لوډ شیډینګ لوجه د هغو کارخانه پټه په ولاړ دي. خو د بجلی د رسد محکمې د چارواکو په وینا بیا په پاکستان کې زیاتره بجلی د اوبو په ځای لتیلو څخه پیدا کیږي او دا وخت د تیلو بیه هم لوړ دي او د بجلی طلب هم زیات شوی دي چې لوجه د لوډ شیډینګ څخه پرته د دوی سره بل لار نهسته. نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې
دا وخت په پاکستان کې د بجلی د رسد د محکمې د چارواکو په وینا د 1000 میگاواټو بجلی ضرورت دی. خو د چارواکو په وینا دا وخت د بجلی پیداوار 1000 میگاواټ دی او په دې 1000 میگاواټو بجلی کې 6000 میگاواټ بجلی د تیلونه پیدا کولی شي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د بجلی د رسد د محکمې پیسکو چیف ایگزیکټیو عبداللطیف مشال ریو ته وویل
ملک طلب چه ده نو 17000 میگا واٹ ده او 11000 پوره زمنگا بجلی جوڑی گی او دا ټول زیاتر شپک زرا میگا واٹ سره پاسا خو پرائیویٹ چپکم جنریشن کئی اگی جوڑی او آغا بی شپک زرا سره پاسا میگا واٹ چه ده نو آغا تشه ده تیلو او ده گیس نو جوڑی گی.
دا پیسکو دا چیپ ایگزیکٹیو عبداللطیف پا وینا کورنی صارفینو ته د بجلی ورکولو لپاره په کارخانو د بجلی لوډ شیډینګ زیات کړی شوی دی.
حکومت پاکستان خدا کوي چې ګوره کارخانو باندې هم لوډ شیډینګ سے واک مخکې و په لګو اوس په سے واک نو راغه چې سونه هغه بجلی د هغه ځای نه بچت کیږي نو هغه مونږ غریلو صارفینو ته ورکو. نو حتی الوس خدا دی چې مونږ خدا غواړو چې کارخانه هم چلیږي او غریلو صارفینو ته بجلی ملاویږي. خو د بدقسمتۍ نه د تیلو او د ګیس قیمتونه دونه زیات شو چې هغه عمره مونږ هغې ته هغه پیسه نشو ورکولی.
او په کارخانو د زیات لوډ شیډینګ د وجې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات د سنگ مرمرو کارخانې اغیزمنې شوې دي کومې چې زیاتې په بونیر کې دي. په دې لړ کې د ملاکن ماربل ایسوسیشن صدر افضل خان مشال ریډیو ته وویل
ملاکن ډیویژن کې 550 ماربل فیکټری دي چې دې کې دا 350 صرف په ډیسټریکټ بونیر کې دي او دا تقریبا نن په بندو حساب څلور غنټې بجلی د 24 غنټې دا غي وخت نه معلوم چې څه ټایم ده بجلی.
او په بونیر کې د سنگ مرمرو د کارخانو یو څو نورو مالکانو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نه وړاندې په بونیر کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د هغو کارخانو ته زیان رسیدلی و او اوس د لوډ شیډینګ له وجې د هغو کارخانې په ټپو ولاړې دي.
ګلروز خان نن د مارکن ماربل سیشن د اگزیکټو باډی روکنې ما دغه مخکې زمونږ چې له طالبانایزیشن د وجې زمونږ چې له کارخانې ډیر زیات متاثر دي او زمونږ کارخانې لوټ شوې دي زمونږ موټر پټ شوې زمونږ مالونه پټ شوې دي دا شیلینګ شوې زمونږ ترانسفارمر لګېدلی زمونږ ټرکونه لګېدلی او اوس د پاسه بیا اوس د لوډ شیډینګ عذاب راغی. د کوم مخکې نه موږ په لکونو روپۍ چې کوم دی ورلوډو دغه چې هغه موږ بیا دوباره خپل مینټین کړو خپل جیب باندې خپل یا قرض وکړو یا پټی بس خرچ کړو بل څه مکړو هغه موږ دوباره چې کوم دی لکه خپل انډستری بیا دوباره سٹارټ کړو اوس هغه چې کوم سٹارټ اغستو دا سٹارټ زموږ بیا واپس کوم دی لکه خرابې تر تلاړو ځکه چې لکه لوډ شیډینګ شروع شو.
خو د پیسکو د چیف ایگزیکټیو عبداللطیف په وینا د اوبونه د بجلی د پیدا کولو په نوې منصوبو باندې کار روان دی او کله چې دغه نوې منصوبې سرته ورسی نو بیا به د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د جون د میاشتې له شروع کېدو سره سم ګرمي زیاته شوې ده او همدا ډول د دې ګرمۍ له وجې څخه ماشومان یو شمیر رنځونو سره مخ شوي دي. دا ګرمي به تر کومه وخت روانه وي او د دې له کبله چې کومې ناجوړي خوریږي د هغه د مخنیوي لپاره ډاکټران کوم تدبیرونه شي په دې هکله له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالي رابعه اکرم خان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشت پیل کېدو سره سم د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی راغلی دی چې ورسره د ناروغیانو خپرېدو امکان هم دی. د خیبر پښتونخوا د موسم د محکمې د وینا تر مخه چې تر ټولو زیاته ګرمۍ د ډېر اسمل خان ښار کې ریکارډ کړې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د څانګې مشر سید مشتاق علي شاه د وینا تر مخه د ګرمۍ زور به د جون میاشت نه واخلي تر اګست پورې وي.
جون و تقریبا ټول چې د نداوا ګرم تیریږي د کی کې دیشي چې لسم تر خوښه یو بارہ شي خو نور به چې د نو تقریبا ګرم به ټمپریچر به هم تا سلويخ دو سلويخ فلور سلويخ داسې به چلی.
د اوړي د موسم سره سم کمی ناروغیانې مخې ته راتلی شي. په دې حق لا کله چې مشال ریډیو په خبر خار کې ډاکټر اتیک نو پوښتل نو هغه وویل چې درې قسم ناروغي په دې موسم کې خپریږي.
یو د خسري یا شری، دویمه د دست او د قیب بیماری او درېما د هیزي بیماری، خصوصا خسرا ماشومان ته لګي. په دې کې دا دوه بیماریانی چې د قې او د دس بیماری وایو او هیزه ورته وایو، نو هغه د ګندو اوبو نه او د ماشومانو چې کوم د نیزل یا چې کوم ته مونږ شری وایو، نو د هغې چې کومې دا ټکی دي د هغې د نشوالي په وجه باندې ماشومانو ته دا لګېدی شي.
عام اولس د داسې قسمه ناروغیانو نه ځان څنګه بچ ساتلی شي؟ د دې په هکله ډاکټر اتیک اویل،
شری د پاره خو په کار دا ده چې هر هغه ماشوم د پیدایش نه والا تر نهو میاشتو پورې د هغې چې کومې مسلسل ټکی دي نو هغه ورته لګول پکار دي. د دې نه علاوه چې کوم د قې او د دست یا د هیزي بیماری ده، نو د هغې نه د بچاو طریقه دا ده چې مونږ دې اوبه چې هغه مونږ څکو نو په کار چې هغه مونږ اوخټ کوو. د دې نه علاوه چې کوم د خوراک سیزونه دي چې هغه مونږ د ماشو نه بچکو او هغه مونږ صفا سوتره خوراک وو.
نوموړي زیاته کړه چې په داسې ګرمۍ کې د احتیاطي ګامونو ضرورت دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د افغان خوندو یون ټولنې په تعلیم یافته شو ځغ کړی چې په ملکی ادارو کې دی د ورټیا په بنیاد کار پیل کړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د افغان خوندو یون په نوم ټولنې د یوې غونډي په ترڅ کې په افغان خوځو غږ وکړ چې په ادارو کې د خپلې ورتیا په بنیاد په رسمي توګه کار پیل کړي. د دغه ټولنې مشر شیلا بابری وویل چې په اساسي قانون کې خوځو ته 30% سهم ورکړل شوی، په کار ده چې خوځې خپل مسلم حق ترلاسه کړي.
رسمان حکومت د قانون وضع کړی دی چې په هر اداره کې باید 30% باید خوځې شتون ولري. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې په فساد په ولایت کې او په اداراتو کې 40% نه راځي. د ما د خویندو نه هیله داده چې راشه د کمیسیون اصلاح جاری چې تاسو ته یو ښه زمینه سازی شوې ده، دلته به سهم واخلئ او هغه 30% چې سهم د تاسو خپل حق غواړي.
د ننګرهار د خزینه چارو ریاست مشره انیسه عمرانی هم په دولتي ادارو کې د ښځو شتون ضروري وباله. دی وویل،
زموږ د ښځو ریاست اوس ډیر قضایې راځي چې موږ وکیلې مدافع خزینه لرو. کوم چې ښځې درلودلې نو وخت په وخت زموږ قضایې ماتل نه پاتې کېدلې. او دا د خویندو شتون بیخي په ادارات کې ضروري، یو خود فساد نه مخنیوي دی، شفافیت به ډیری او د خویندو مشکلات به زر تر زر حل کیږي. دوی به په ادارات کې قضایې ماتل نه پات کیږي چې دې ته خویندې زړه خکې چې په دولتي ادارات کې کار وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو اداري مشر نفیسه منصف وایي دوی هڅه کوي چې خویندو ته په ادارو کې د کار کولو د لومړیتوب حق ورکړي.
هر چیرته چې بستونه په اداراتو کې اعلانېږي، مونږ په خپل اعلان کې د خبرې ته په ډاګه وضاحت ورکوو چې حق اولیت مونږ خویندو ته ورکوو. په تاسف سره چې د خویندو علاقه مندی د ملکی خدمتونو د اداراتو کې فقط په دوه سکتورونو کې چې هغه د صحت سکتور دی چې مسلکي کسان غواړي په هغه برخه کې کار وکړي، او بل د معرف سکتور دی. موږ داسې خویندې زه په مثال تاسو ته ویلی سم چې هغوی د حقوق د فاکولټي نه خلاص دي، خو علاقه مندی نه لري چې لر سروالۍ سره کار وکړي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو استخدام ښه شګون وګاڼه.
ډیر کوشش کوو چې موږ خزو ته حق ولایت ورکو په استخدام کې په مقرره وکړي چې موږ هغه خویندې تعلیم کړی در میدان ته دي چې کار دی وکړي په دفترونو کې، تر څو هغه د دوی هغه حق چې څه په ټولنه کې موجود دی چې د نارینه و سره باید مساوي او اوږه په اوږه باندې کار وکړي. ولایت مقام خویندو ستاسو په خدمت کې دی.
د یادولو ده چې د افغان خویندو یون ټولنه د تیر یو کال راهیسې د سیمینارونو په جوړولو سره هڅه کوي چې خزینه استعدادونو ته وده ورکړي، سو وتوانېږي چې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د کار په ترسره کولو سره د خزینه او حقوق پر ځای کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. درې لسیزې وړاندې د افغانستان په خوست ولایت کې غرونه په ګڼو ځنګلونو پوښلي وه، خو د چارواکو په وینا چې اوس اویا په سلو کې له منځه تللي چې په دې سره چاپیریال ته هم زیان اوښتی دی. چارواکو یې د مخنیوي لپاره څه کړي؟ په دې اړه ستاسو پام له خوست څخه د مشال رادیو د خبریال نقیب الله متنوال راپورت راګرځوم.
پخوا پولې پکتیا او په ځنګړي ډول په خوست کې پراخه ځنګلونه وو. دې ځنګلونو نه یوازې سیمشنه کړې وه، خپلې ځنګلي ځناور او مرغان پکې وو، بلکې د چاپیریال په ساتنه کې هم ډېر رول درلود. خو په تیرو دوو لسیزو کې دا ځنګلونه د سون د لرګیو لپاره په ډېرې بېرحمۍ سره ووهل شول او د خوست د چاپیریال ساتنې د ادارې په وینا چې اوس 1.5% هم نه دی پاتې. د خوست د تڼۍ او منګلو د سیمو دوه تنه اوسیدونکي وایي چې له دې ځنګل وهنې سره نه یوازې چاپیریال خراب شو، بلکې د خلکو روزګار ته هم زیات زیان ورسید.
دمونم جوید دی، زه د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مخکې به چې موږ پلورنه جمع کړه چې دلته په تڼۍ کې ډېر ځنګلونه وي، خو هېڅ هغه وهل شوي دي، خرڅ شوي دي، لرګي خرڅ شوي دي. په دغه ځنګلونو کې ډېر داسې وحشي حیوانات وي لکه مرغون دنیر په پړنګون زمریون. کله چې دا وواله شو دا ځناور خو ورک شول، او بل دا چې د دغه ځنګلونو د وهلو په ذریعه سره ډېر خلک ایس بیکوره ګرځي.
نو مې نظمین د منګال اوسیدونکی یم. میګه په غرو کې وکیان کله چې ځنګلونه بود اوس خو ولې شوي دي. په وخت کې ډېر حیوانات پکې وو لکه غرني، چرګون، زرکې، پړنګون، حتی لیوونم خو اوس هم په بعضو منطقو کې شته دي. خو کله چې ځنګلونه ووهلی شوه بیخي هغه ورک شوه. نو که چیرې دولت په خپله د خلک دغو ځنګلونو ته پام وکړي.
د خوست پوهنتون رئیس یا چانسلر ډاکټر ګلحسن ولیزی وایي چې دې لپاره یو عامه پوهاوی په کار دی، او ټول باید نه یوازې د ځنګلونو په ساتنه وپوهول شي، بلکې له هغې پېښېدونکي خطرات هم په ګوته شي.
خو متاسفانه په دې کې خپله د ټولنې غریبي، د ټولنې متحدي هم په دې کې یو رول لري چې زموږ په وطن کې عامه پوهاوی متاسفانه په هغه اندازه نشته چې څنګه موږ وکړای شو چې زموږ خلک دې ته متوجه کړو. دا زموږ د ټولو وظیفه ده، خپل کور څخه نیولې تر دفتره پورې، تر ولسوالۍ پورې، تر کلو پورې. دغه موږ خلکو ته ورپو چې څنګه موږ وکړای شو د خپل چاپیریال خیال وساتو.
د خوست د چاپیریال ساتنې په اداره دا یو لویه نیوکه ده چې فعالیتونه تر دفتره محدود او په دې برخه کې د پام وړ هڅې نه دي کړي. خو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر انجینر عبدالغیاث جللزی وایي چې دوی په خپله برخه کې کار کړی، خو دا کار یوازې د دوی نه بلکې د قومونو هم ده چې په خپلو قومي تړونونو سره ځنګل وهنې بس کړي، ځکه حکومت هرې برخې ته په هر وخت کې نشي رسیدای.
په ولسوالیو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته ځنګلونه موجود دي، وحشي حیوانات موجود دي، هلته د مشرانو سره، د علماو سره، د ځایي اوسیدونکو سره غونډې کو، هغه دوی ته داسې وایو چې د تاسو ګټه ده که ځنګلونه د منځه ځي او یا د نورو طبیعي شتمنۍ له منځه ځي، دا به بالاخره ختم شي، تاسو به مهاجرت ته مجبور شئ. که چېرې دې نه پایدار استفاده وکړئ نو دا باید تاسو د نه تنها دا چې د تاسو دپاره به پاتې وي، هم به تاسو د راتلونکو نسلونو لپاره هم تاسو ته شتمنۍ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې ځنګلونه وهل کیږي، بلکې د قبیلو او خلونو ترمنځ هم ورباندې د ملکیت پر سر دعوی او شخړې کیږي چې د سره مال ګڼ زیانونه هم پکې اوښتي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په سواد کې یو شمیر هنرمندان چې په واده او شادیو کې سندرې وایي او ګډاګانې کوي ګیله لري چې پولیس د دوی پر هنر بندیز لګولی دی او دوی وهي او ټکوي، چې اوس دوی له سختو معاشي مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال له سواد څخه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د مدیره سه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ دي او دوی په ودونو خادو کې سندرې او ګډاګانې کوي. تیر وختونو کې دغه هنرمندان هم د وسلوالو له اړخه سخت متاثر شو، ولې سوات کې امن راتلو وروسته دغه هلې ځلې یو ځل بیا په سنسه ډول شروع شوې. اوس دغه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ سوات پولیس څخه ګیله لري چې په دوی بندیزونه لګولای شوي دي او دوی د خوشحالو په موقعو خپلې هلې ځلې نشي کولی، لکه د بند دغه هنرمندان وایي.
زما خو چې ګول ودود نامه ده ول د قبر چا واده خادي خوشحالي مونږ بس راشي مونږ هغې سره لاړ شو هغه ته هغې هغه خوشحالي اټین کې بیا راځو له شل روپۍ له سطه کسان په خپلو کې وویشو.
د دلاور او زه د دې بڼ اوسېدونکی یم بابو صاحب. د عجزانه یو زمونږ خو واړه دي لکه واړه بچی دي، مونږ دا پنځه شپږ کوړمی یو، نو مونږ ته لکه د حکومت ته طرفه ډېره سختي شروع شوې ده. د دې دي مونږ له سال راوکاږي په دې مالدار خلکو باندې دي بند کړي په مونږ عجزانانو. مونږ خو کمزور یو، مونږ هر ټایم بندولی شو دا خپل قصب. مونږ به ځانه چرته کې بل څه کار وګورو. مونږ شل پیرې په دې حکومت پسې هم ګرځېدلو، زموږ سره ثبوتونه شته دی، مونږ له دو نوکاري نه ده را کړې، زموږ بچي دسې ګرځي در په در.
دغه هنرمندانو کورنۍ اوس د سختو معاشي مشکلاتو څخه مخ دي. دوی وایي چې نور کسب دوی ته نه ورځي او حکومت دوی ته څه خاص قسم مرستې هم نه ورکوي.
دلشاد بن جنگ دا مسل دا جی جما جی نہ جوڑ وسلس پنجل ہزار روپئے پہ والا گیرے اور قرض و پما پما نے دا پن بن کڑے دے کے نا منہ دکھ دے غریبانہ نے بل سے ذریعہ ہم نشتے دے نوش پسے کی گیا دا جما چٹو نے اسلام آباد لاہور دا کراچی پورے دا جما دوا یعنی پاپ میش کی جما دو دری ہزار روپئے دوائی لے گی دا بس سکو مشک ہزار روپئے تمہارا کم کور کرائے دا
زمان ہم دے رہا تو یو دا بنو مینگاری او دل ماشم لکن اچوڑ دے نور سے دغی ونشتی ان چس من دا قسم نہ کو زم کنور سے زہر نشتی پر فلگو پیسو باندې دا کارم نہ کیڑا در ډیر سخ مرز دے کنا نو چ دس صدقے چ دل دا دوای نو سم دا د شپګم ک پنځم میاشتہ
په هنرمندانو د دغه بندیزونو په اړه مو چې کله د سوات پولیس مشر ڈی پی او ګل افضل خان اپریدی څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وایي چې داسې خاص قسم امر جاری کړی شوی نه دی. دوی هر قسمه غیر قانوني کارونو باندې کاروایی کوي.
نه زمونږ پیس پابندی نه ده لګېدلې. زمونږ داسې غیر قانوني کار چې کم کیږي په هغه زمونږ غدې او نور زمونږ د چا د هغه سره هغه نشته او نو سره غیر قانوني کار کوي شوم.
د سوات بند دغه سیمه په لسونو کورنۍ د مودې راسه د پښتو موسیقي او کلتوري دستوري کوي او هم دغه کورنو نازی اقبال، غزاله جاوید او یوش میر نامتو هنرمندان پیدا کړی دي. ولی اوس یو ځل بیا دغه کورنۍ ګیله لري چې د ریاستي بندیز د وجې دوی په کړه کولو مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونه او خیسته خبرې